په پښتونخوا کې د غرمې درې بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري ګړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، او زمونږ دوه ونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او پرګنې به هم اورې. خوړومبې د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی، په قبایلي سیمو کې د هدفي وژنو خلاف د میرعلي مظاهره لا هم روانه ده. په خبر ایجنسۍ کې یو خبریال نیول شوی دی او د افغانستان په فراه ولایت کې د ګڼو وسلوالو په وژنې پرونی نښتې پای ته رسېدلې. د خبرونو تفصیل، په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ودرول لپاره په میرعلي کې د خلکو مظاهرې نن په څلورم ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت امنیت غواړي. په همدې حال کې تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته د جمعیت علما اسلام فی ګوند غړو هم د شمالي وزیرستان هدفي وژنو پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. مظاهره کې شامل د قومي اسمبلی غړي محمد جمال الدین ویل کې امنیت برابر نشي نو قبایل به یو ځل بیا په کډه کولو مجبور شي.
موږ هم خوشحاله وو، چلته علاقه پر امن ده، موږ خلق لاړل، حکومت هم وایي چې هلته به اوس خلق آبادیږي، قومي ادارې کې راولو، لیکن هغه خلق چې کوم حالات سره مخامخ دی هغه حالات ناگفتابهي دي، هلته قتلونه کیږي، خلق ټارګټ کیږي. موږ دا وایو که چیرته حکومت موږ ته امن نشي راکولی نو موږ ته دا ووایي چې موږ واپس راشو.
په میرعلي کې ځایي اوسیدونکي وایي په تېرې یوه میاشت کې لږ تر لږه اوه کسان په هدفي وژنو کې په نښه وژل شوي دي. ځایي چارواکي کوښښ کوي چې مظاهره کوونکو سره د خبرو له لارې د هغوی احتجاج ختم کړي، خو تر اوسه یې د هدفي وژنو د مخنیوي د پلان په اړه څه نه دي ویلي. د خبر ایجنسۍ لواړګي پریس کلب انتظامی وایي نن سهار امنیتي ځواکونو د یو ځایي خبریال علي شینواري پر کور چاپه وهلې ده. د پریس کلب یو غړي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې علي د خپل ورور عباس سره یو ځای امنیتي ځواکونه وړی دی او باید پرېښودل شي. تر اوسه ځایي حکومتي او امنیتي چارواکو په دې حکله څه نه دي ویلي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د انساني حقونو فعالانو انټرنیټي اکاونټونه د غلا یا هیک کېدو سره مخ دي. د مې په 14مه خپره شوې دې رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې داسې یو نیټورک یا شبکه شته دی چې په قصدي ډول د بشري حقونو کارکوونکي په نښه کوي. امنیسټي انټرنیشنل پر حکومت غږ کړی چې په دې اړه دې ازادي او اغېزمنې څېړنې وشي چې پر انټرنیټ د بشري حقونو د فعالانو زورول کې د چا لاس دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال پرون د پاکستانی پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجو سره ملاقات کړی دی. زاخلوال پر خپل فیسبوک او ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې ملاقات کې تر اګری سره په مبارزې خبرې وشوې. د مې په 14مه د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټري تهمینه جنجوه سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړه. د دوی د غړې خبر پاڼې تر مخه دوی د ترهګرۍ سره د مبارزې تجارت زیاتولو او کډوالو مسلې ته د حل راوستلو لپاره د یو عملی پلان په بشپړولو سلا شول. حکمت کرزی همدارس پرون د پاکستان د قومي امنیت سلاکار او بلخوا د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند د مشر عمران خان سره ملاقات وکړه. د افغانستان د فراه ولایت والی عبدالبصیر سالنګی نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د فراه له ښاره د طالبانو ډلې زه حمله په شا تمبولې. بلخوا د فراه امنی قومندان فضل احمد شیرزاد نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په نښتو کې یو سل اتیا طالبان، شپږیش افغان سرتیري او لس ملکی وګړي وژل شوي دي. طالبانو مطبوعاتو ته لیږلې خبر پاڼه کې خپلې خواته د لږ او افغان ځواکونو ته د ډېر زیان رسولو ادعا کړې ده. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د کډوالو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې آی او ایم وای په تیره هفته کې له ایرانه 1,016 او له پاکستانه 1,240 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم په نننۍ خبر پاڼه کې زیاته کړې چې ځینې دا خلک په خپله خوښه او ځینې وستل شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه په دې سره له پاکستان او ایرانه د دې کال له پیل راهیسې 2,010,000 غیر رجسټر کډوال افغانستان ته ستانه شول. په لومړي ځل لپاره د افغانستان ننګرهار ولایت کې یوه ښځه د مرستیال والی په توګه ټاکل شوې ده. د سیمه ییزې حکومت والی خپلواک ادارې په نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د حبیبي کاکړ ګمارنه د ښځو حقونو لړکې د افغان حکومت ژمنتیا ښیي. تر دې مخکې هرات ولایت لپاره هم لومړنی مرستیال والی ټاکل شوی وه. په انډونیشا کې نن هغه وخت یو پولیس ووژل شول او دوه نور زخمیان شول چې څو تورو لرونکو کسانو په حمله وکړه. رویټرز خبری ایجنسی د چارواکو له خولې لیکلي چې په سوماترا سیمه کې شوې د نښتې په وخت پولیسو څلور بریدګر وژلې دي. د ایش وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې نوې وسلې تیارې کړې دي. هغه د مئی په 15مه په سوچی ښار کې د روس دفاعي چارواکو سره د خبرو په مهال زیاته کړې چې د چا سره د وسلو سیالی نه غواړي خو د نوو روسي وسلو سیال نشته دی. د روس په نوو وسلو کې د بالستیک او کروز میزایلو سربیره د هوایي ځواک وړتیا زیاتولو او په وسه د نوو ګاډو ورکول شامل دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د اوکراین چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې یو پوځي وژل شوی او دوه زخمیان دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې روس پلوه بلتون پالو په تیرو څلیرش ګنټو کې 45 ځلې اوربند مات کړی دی. خو بلتون پالی وایي چې د اوکراین حکومتي ځواکونو 1.5 وارې له جنګ بندۍ سرغړونه کړې ده. له 2014 کال راهیسې د اوکراین حکومتي ځواکونو او بلتون پالو وسلوالو ترمنځ په جګړه کې 10,300 کسان وژل شوي دي. د روس ملاتړ لرونکي بلتون پالی په دنیتس او لوهانسک سیمو کې کنټرول لري. د اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار تاسو د موسم حال او د پیسو بیې واوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ غستل کیږي، یو په 1.43 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.78 روپۍ، یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.68 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.65 روپۍ. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي، او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اوریدو. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ د راپورونه هم اوریدئ شئ. په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند سوری لاندې شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو پر ضد احتجاجي لاریون شوی دی. نن په پیښور پوهنتون کې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کې د ښځو د حقونو په اړه یو غونډه کیږي.
خصوصی طور کا کبھی عبوروں نے دخص آواز سے دے آغا پڑنبی دل باندے در خاتہ ریفارمز پر حوالہ باندے دے تیزے سرا در خاتہ نروشے سی دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پرونی د پاکستان د فوج لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلې دي، او زموږ دوه ونځ خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. اوس روزم ګډومبه موضوع ته د پیښور پریس کلب مخې ته د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې ګنډ شمېر غړو په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. غوښتنه کړې ده چې حکومت او امنیتي ادارې دې په سیمه کې د ولسي وګړو د وجنو مخنیوي وکړي. بل خوځایي چارواکي وایي چې د پولیټیکل انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې روانې دي. تفصیل په دغه راپور کې. جمعیت العلماء اسلام په پیښور کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو د ورستیو پیښو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د پیښور پریس کلب مخې ته د ګوند ګڼ شمېر غړو لاریونو کا غوښتنه کوله چې حکومت او امنیتي ادارې دې په سیمه کې د ولسي وګړو د وجنې مخنیوي وکړي، او په دې بریدونو کې د ککړو خلکو پر ضد دې ګامونه اوچت کړي. د لاریون یو ګډونوال او د جمعیت طلبه اسلام قبایلي سیمو مشر محمد عمر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
احتجاجی شمالی وزیرستان سے ٹارگیٹ گریننگ شوی دی درې زمونږ ملګری، او صرف زمونږ ملګری نه دی، عام دی پاکستان باسیان دی. د غې متعلق موږ دا مقتدر قوتونو ته خفیه ادارو ته ور باور کول چې دا ډرامه چې کومه دا دی بند کړل سي، او دا دی جمعیت علما اسلام د مشرانو خلاف لکه یو سازش ده. دا هر چې چا کړی دی ذمہ داران چې کوم دا زمونږ د پاکستان خفیه ادارې.
دا لاریون په داسې حال کې وشو چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي وجنو ضد احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم دوام لري چې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو خلک پکې ګډون کوي. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي جمال الدین د احتجاج په اړه وویل حکومت ادعا کوي چې سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده، خو اوس چې خلک سیمې ته ستانه شو نو هلته د خراب امنیتي حالت او هدفي وجنو ښکار شوي دي. نوموړي زیاته کړه
حکومت موږ ته ویل چې تاسو وزیرستان ته لاړ شئ، هلته بالکل امن دی، علاقه د فوج په کنټرول کې ده. نو موږ هم خوشحاله وو چې هلته علاقه پر امن ده، موږ خلک لاړل. حکومت هم وایي چې هلته به اوس خلک آبادیږي، قومي ادارې کې یې راولو، لیکن هغه خلک چې کوم حالات سره مخامخ دی هغه حالات ناگفتابهي دي، هلته قتلونه کیږي، خلک ټارګټ کیږي. موږ دا وایو که چیرته حکومت موږ ته امن نشي راکولی نو موږ ته دا ووایي چې موږ واپس راشو.
په دغه اړه مو په وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیې او فوج د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. لوړ پوړو پوځي چارواکو وخت په وخت ادعا کړې ده چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کامیاب عملیات ترسره کړي دي او د وسلوالو ملای ماته کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نن په پیښور کې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کې د ښځو د حقونو په اړه باندې یو غونډه کیږي. دا غونډه د زلان کمیونیکیشن په نوم غیر دولتي ادارې را جوړه کړې ده. دغه ادارې د مشر ډاکټر اشرف علي سره زمونږ همکار اسرار عالم مومن خبرې کړې دي او په سر کې ترې د غونډې د اهدافو په اړه پوښتنه کړې ده. نوموړې وایي
دا چې د چې په فاټا کې د ریفارمز په حواله باندې چې کوم پروسه روانه ده پای کې یقینا چې د هر وګړي او د سوسایټي د هر سیکشن کې د خپل خپل لول دی. که تاسو ګورئ د ځوانانو خپل لول دی، د ښځو خپل لول دی، د لیګل فریټرنیټي یا وکیلانو خپل رول دی، پارلیمنټریانس خپل رول دی، د اکیډمیا خپل رول دی، دغه څه کوم دی، د میډیا او د سیول سوسایټي څه کوم دی، خپل رول دی چې هغه لوبوي. خو په خصوصي توګه که موږ وګورو نو د ښځو آواز چې دی هغه په لومړي ځل باندې د فاټا ریفارمز په حواله باندې ډېر تیزی سره د فاټا نه روښانه کیږي. نو د دې خبرې جاج اغستل چې آیا په سیاسي عمل کې د ښځو ونډه سمره دا او سمره پکار دا او په فیصل سازه کې د دې رول چې دی هغه سمره حد پورې دی او سمره پکار دی. نو په دغه حواله باندې دغه غونډه را بللې شوې ده چې وګوري
اشرف علي صاحب سیاسي رول د خطو څخه پاتې شوی په قبایلي سیمو کې او اوس څنګه رول ورکړل شي هغه ته
ګوره. جی تاسو کو ګوره په قبایلي سیمو کې خو د خزو رول یقینا چې د نش برابر دی، ځکه چې په سرکاري کوم ملازمتونه دي په هغه کې د غیب ونډه نشته دی، نو کوم سیاسي عمل دی په هغه کې د غیب ونډه نشته دی، په فیصله سازه په دغه کې د غیب کوم دی ونډه نشته دی. نو اوس خو چونکه موږ د یوشتمه صدې خبره کوو او په دې یوشتمه صدې کې خزه چې کوم دی هغه تقریبا نیمه آبادی ده د پاکستان په مجموعي توګه او بیا په خصوصي توګه په ګورو په فاټا کې. نو ظاهر خبره ده چې دا غیر رول بالکل د نش برابر دی. نو په کار دي چې دغه 50% آبادی چې کوم زمونږ بیکار روانه ده چې هغه چې کوم رول لوبولی شي چې هغه رول چې دی هغه ضرور لوبوي، که هغه په سیاسي عمل کې دی، که هغه د فیصله سازه عمل کې دی، که هغه په سرکاري دولتي موسسو کې دی. نو زما په خیال باندې چې که فرض کړه هغه 50% آبادی چې دی هغه راشي خپل رول په صحیح توګه باندې ولوبوي،
اشرف علي صاحب آخري پوښتنه ستاسو نه دغه ده چې ستاسو دغه راز غونډې دي دې څه نتیجه هم مخې ته راغلي ده کنه؟
ګوره جی، یو بنیادی مقصد خو دا دی چې کم از کم دغه موضوع چې دا هغه ژوندی وساتلی شي، هغې باندې بحثونه کېږي چې کله داسې ایونټس وشي په هغه ظاهره خبره ده چې نن د میډیا دور دی، هغه په اخبارونو کې مراشي، په ټي وي ګانو کې مراشي، په ریډیوګانو کې مراشي، عمومي توګه باندې خلک په هغې باندې بحثونه کوي، په هغې کې چې کوم دی نو ټول مکتبه فکر والا خلک چې دی هغې راشي هلته کوم بحثونه وکړي، باندې مختلف اینګلز چې دی هغه بحثونه وشي، یقیناً چې هغه مسج حکومتي ادارو ته ورسي او هغې کم دی هغه تم وړاندیزونه او پشتهادونه او تجویزونه لاړ شي او په هغه باندې لپاره عمل کول آسان شي.
په خور پونتون کې د خزو د حقونو په اړه غونډه په دغه اړه مو د ډاکټر اشرف علي خبره اوریده.
خزي د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی په داندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال لیډر دوږی اوریدونکو اوس راځیو بل راپور ته. د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسن اقبال ویلی دی پاکستان کې د سغدریزه لمنځ وړلو لپاره لا هم ډیر کار پاتې دی. نو موړي دا خبره پر هغه د شوی برید په تناظر کې کړی ده. د امنیتی چارو کارپوهان وایي حکومت او امنیتی ادارې که په هیواد کې سغدریزي او ترهګري لمنځ وړل غواړي نو پر نیشنل اکشن پلان دی په رښتینې توګه عمل وکړي. دغه اړه باندې نور معلومات د بوریوال کاکړ په راپور کې.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر احسن اقبال وایي دا خبره د غور وړ ده چې په پاکستان کې د سخت دریځي لمنځه وړلو لپاره لا هم څومره مزل پاتې دی. احسن اقبال دا خبره د دوشنبه په شپه له روغتون څخه تر رخصتېدو وروسته پر ټولنیزو رسنیو په خبره کړې یوه ویډیو کې کړې ده. نوموړي په ویډیو کې ډاکټرانو او د عامه خلکو مننه وکړه او وی ویل چې پر هغه سوی برید په ټولنه کې موجوده سخت درزي په ډاګه کوي.
میں آج گھر جا رہا ہوں اور اپنے ساتھ جسم میں وہ گولی
ز کور ته روان یم. زما په بدن کې بند مرمۍ با ټول عمر دارا یادوي چې په پاکستان کې د امن یووالي او همغږۍ لپاره لا څومره کار پاتې دی او له دې ملک څخه د کرکه ورکولو لپاره لا هم څومره مبارزه پکار ده.
پر حسن اقبال د مې پر شپږم د پنجاب په ناروال کې برید سوی وو او د هغه په اوجه کې یو مرمۍ لګیدلې وه. برید کوونکی تر نیول کېدو وروسته پولیسو ته ویلي وو چې پر احسن اقبال یې برید ځکه کړی وو چې د ده په وینا د مسلم لیگ نواز حکومت د ناموس رسالت په قانون کې د بدلون هڅه کړې وه کوم تور چې حکومت وار له مخه رد کړی و. په پاکستان او په ځانګړې توګه پنجاب کې پر سخت دریځۍ نظر لرونکی امیر رانا وایي د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره به حکومت پر نیشنل اکشن پلان عمل کوي او د داسې ویناو مخه به نیسي چې کرکه خپروي.
زما په خیال حکومت باید داسې ګامونه پورته کړي چې د زیاتېدونکې سخت دریځۍ مخه ونیول شي او په خاص توګه پنجاب کې د سخت دریځو مشرانو په وړاندې له نرمې تګلارې تیر شي او د هغوی پر ضد په کاروایي کولو کې له ځنډه کار وانخلي.
په ټولنه کې د سخت دریځۍ پر شتون او مخنیوي نظر لرونکی ډاکټر خادم حسین وایي په پاکستان کې د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره داسې تګلاره پکار ده چې د ټولو قومونو او مذهبونو رای پکې اخیستل شوی وي.
یو کار خدا پاتې دی چې د سینګه بیانیې جوړ کړې ده د دې بیانیې بالکل متبادل او په ضد بل بیانیې پکار ده. د دې هم دا دی چې په پارلیمان کې دننه قوانین بعضې داسې جوړ شوي دي چې هغه ډېر لوی بشپړ کار دی. مثلا دی بلاسمی قوانین شته، دی شهادت قوانین دي، دی بعضې داسې نور قوانین چې د ښځو په ضد دي، بعضې داسې نور قوانین چې هغه د مختلفو مذهبونو په ضد دي. او درېیم چې کوم ډېر زیات مهم کار دی او ډېر بشپړ کار دی هغه دا دی چې دی پاکستان دی مختلفو قانونو مختلفو مذهبونو په ریاست کې دننه یا ریاستي قوانینو کې یا ریاستي نظام کې دننه د هغوی آواز شاملول.
د پاکستان اوسنی حکومت د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو ترخونړی برید وروسته په ملک کې د سخت دریځۍ مخنیوي او ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه تګلاره جوړه کړې وه پر کومه چې د زیاتره ګوندونو په وینا په رښتینې توګه عمل نه دی سوی. خو حکومت وایي په ملک کې د پخوا پرتله سخت دریځۍ او ترهګرۍ کمه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پرونی د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان د غونډې د پریکړو پر عملي کولو خبرې کړې دي. حضرت عمر زخلوال د نهې پورس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان د فوج د مشر سره په ځینو نورو مسلو هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د سولې او پیوستون په برخه کې هغه کاري پلان لاسلیک چې په 13 اپریل میاشت کې افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په کابل کې ورباندې متفق شوي وو. په دغه اړه نور تفصیل اسرار لم مومن راکړي.
په
اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر حضرت عمر زاخلوال پرون د نه پورز د پاکستان د پوز لمشر سره د دوانو هیوادونو پر اړیکو په ځانګړي توګه د دوانو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د غونډې د پریکړو پر عملی کولو خبرې کړې. د افغانستان سفیر د دې لیدنې په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان د سند په متن کې د سولې د ټینګښت او د ترګری پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ژمنې شامل دي. د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی وایي یاد پلان او پر دې د پاکستان او افغانستان چارواکو سلا کېدل ښه خبره ده، خو نوموړی وایي په تېر وختونو کې هم دا قسمه پلانونه جوړ شوي چې څه نتیجه یې بیا نه ده ورکړې.
پاکستان باید په فزیک لحاظ په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي. دا ټکي ظاهرا ډېر ښه ټکي دي، له یو خوانه ډېر عملي نه ښکاري، له بلې خوانه کله چې صداقت پکې نه وي عملي کېږي نه.
د ګل پرز په اسلام آباد کې د پاکستان د مرچارو د سکرتري تهمینه جنجوه او افغانستان بنوچارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان څلورمه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو مشرانو د سولې او پیوستون په برخه کې هغه کاري پلان لاسلیک کړ چې په 13 اپریل میاشت کې ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم شاهد خان عباسی په کابل کې ور باندې متفق شوي وو. د افغانستان د بنوچارو وزارت ویاند احمد شکیب غنی د ګل په مخام مشال ډو ته ویل چې دواړه لورې پر دې سلا شول چې بسمه توګه دغه پلان عملی کېدل د سولې او ثبات په راوستو او د ترګری د لمن زوړلو په برخه کې مرسته کولی شي. د په خبره دغه پلان د بیلابیلو برخو د عملی کولو لپاره ځانګړي شوی شپک کاری ډلې با ډیر زر خپل کارونه پیل کړي. د په خبره په هغه بیلابیلو برخو کې یو یې د امنیت لترګری سره د مبارزې او د تاو تریخوالي د راکمولو په برخه کې د دوانو هیوادونو همکاري ده، بل برخه د سوداګرۍ ترانزیت او اقتصاد په برخه کې همکاري او یو بل ډله بعد کډوالو چاري ارزوي. نوموړی وایي په همدې ترتیب شپږ ډلې دي چې پر بیلابیلو برخو کار کوي څو دغه پلان مواد عملي کړي. د پیښور پوهنتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر فخر الاسلام وایي د پاکستاني او افغان چارواکو له دې وروستیو ملاقاتونو ډیر خوشبینه دي.
زه خو خپل ځاني ډیر خوشبینه یم چې داسې قسمه خبرې ناشته او یو بل ته غلطه ور پګوته کول او بیا دا غلطو او داغي مشکلات او حل مخه تراوللو یو هڅه کول یو داغي د پاره یو کوشش کول زمن غنم چې دا یو ډیر خ قدم دی، مګر ضرورت د دې خبرې دی چې صرف د خبرو هدف پورې پاتې نشي بلکې د عمل طرف ته مونږ ګامونه پورته کو.
افغانستان او پاکستان د ترګری سره په مبارزې تجارت زیاتولو او کډوالو مسلې ته د حل راوستل لپاره پر داسې وخت په یو پلان سلا شوی چې کابل پر اسلام آباد تور پور کوي چې په افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تور ردوي او وایي دوی په خپل د ترګری ښکار دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال لري دغه اوریدونکو سرزو د چاسدې شوقدر ته چې په لوی سړک له پیښور نه بره مومندو او باجوړ ته وتل لار باندې زی په زی د سیمې غریب ولس د انډوانو په شمول په سیمه کې ټوکیدونکو سبزیانې خود انډوانو په شمول په سیمه کې ټوکیدونکو سبزیانې خود لري دي. خلک ته سوداګان اخلي، خلک وی چې دا ارزان دي ته پریوزي زمونږه همکار د غلط ورغلې دي او تاسو ته دغه ځین راپور درک
د اندوانو موسم شروع شوه دی او د شوقدر پلوی سرک چې له پیښور نه بره محمد او باجوړ ته وتلې ځای په ځای پر د سیمې غریب ولس د اندوانو په شمول په سیمه کې ټوکیدونکو سبزیانې هم د خرص لپاره یخودلی.
جما عمران او کرایا نگرانی بدل تا خپل لشل پیدا سړک باندې غټول ته موږ نه کارایشت او بس لشل موږ لم غټي عوام ته پیدا غو موږ ته پیدا غو.
د دغه لوی سړک په غاړو واړه واړه سټالونه یا د سهار نه تر ماښامه دوکانونه شان جوړ شوي چې نه خو د دغه دوکاندارانو څخه څوک کرایه اخلي او نور باندې د بجلی بیلونه راځي. سوداګان یې اخیستونکي وایي چې هغوی په ځای د دې چې د شوقدر پیښور او یا د باجوړ او مومندو په بازارونو کې سوداګانې واخلي همدلته یې اخلي، ځکه چې د ګاډو د ودرولو ځای هم ډیر دی او دا سبزیانې او اندواڼې ارزانې او تازه هم وي.
بس د دې ځای راته هم ښکاره شو بره تری مومندو طرف ته روان خسته بازار ریټ هم پر اخیو دي د پټون تازه سبزی رش او دا روډونو مسلین دي. وسه
سوراب خان هم د شوقدر وسیدون کې دی، په یو وخت په مازور دی خو وایي چې همت یې نه دی بایللې. بازار کې د ریډې د لګولو طاقت نشته، دوکان په کرایه نشي اخیستی، نو بس هر سهار د خپلې سیمې سبزیان راوړي دلته پلوري او ماښام بیا د کروندګرو سره حساب کوي او د سبزیانو پیسې ورته ورکړي او د ته هم پکې ګټه پاتې کیږي.
بازار کې زه ګاډی نشم ګرځولې، مازورې مو زمونږ ټول ګاک دا برنی مومندې با جوړی دي، باروبار نه ګاک راځي دلته، نه کلی شته نه داسې بازار شته، به دا د روډ ګاډي ماډي دي ودرېږي شاپر دوه والي نه مونږ خوارزانه د بازار نه لس شل روپۍ زمونږ ریټ ښې پېښ وي. کدو دې دا شنه سبزي ده بېنډۍ مېنډۍ شوه بانجان مانجان شو پېښ وي دادی زمیدارو نه ډیر لوزین خپل پټو کې شیوی
د پیښور د ناګومان نتر د شو قدر 400 ضلع پورې هم دا شان د سړک د غاړو د سبزیانو او شنو میوو لږ زیات 50 دوکانونه او یا سټالونه دي چې د خایست زیاتولو لپاره په ځینو دوکانونو کې سری او شنې سیرې او یا پلاستیکی بوتلونه زوړن کړي وي.
دا مشال ریډیو دا
د سواد منګوري د باچا خان ټرست ایجوکیشن باچا خان های سکول کې یو کلتوري میله وشو چې پکې زده کوونکو د کلتور پاړه ویناګانې وکړې او د خپل هنر سرګندونې هم وکړه. زموږ همکار دغه کلتوري غونډې لورغلې او په دغه اړه موږ لا نور معلومات راکړي.
د سواد باچا خان های سکول کې جوړ کړی شوی کلتوري میله د دستور کې د سکول ماشومان سره سره د سیمې یو شمې سپین روبو او د خیر خیګړې ټولونو غړو برخه واغسته. کلتوري میلې ته د سکول یو زده کوونکی سپنا د کلتور په اړه وویل.
کلتور د یو خان ژوند جوګ تیرولو نوم دی. د دنیا د نور مهذب او قومونو په شان پښتون قوم هم د یو خپلی کلتور خاوندان دي چې په دې کلتور کې د ژوند ښکلا هم شته او پوهه هم. خو موږ یو داسې نظام تعلیم باندې د خپل کلتور نه خپلې ژبې نه خپل تاریخ نه اتلان نه ناخبره ساتلې شوي یو.
د باچا خان سکول پرنسپل مهناز ویل چې د باچا خان ټرست سکول د سیمې هغه ماشومانو ته ویډیا زده کړې ورکوي کوم چې د تعلیم څخه د مجبورۍ او غریبۍ له وجې پاتې وي. دوی ویل چې دا وخت دوی سره 200 زده کوونکي دي او ورته ټولې اسانتیاګانې مفت ورکول کېږي، ولې دا وخت سکول د مالي ستونزو سره مخ دی. دستور کې مشر میلما د پاکستان هیومن رائټ کمیشن خیبر پختونخوا پخوانی صدر شیر محمد خان وکیل وو. دوی خپل وینا کې وویل
تاسو ته مبارکي درکوم چې تاسو دې ارزښت ستاسو دې کوشش ستاسو دې محنت رنگ راوړو او زمنګ دراتلون کې نسل د ماشومان بچی چې دی د علم د محرومیت نه بچ پاتې شو او هم دغه حال چې نن زمنګ د دې بچو دی دغه حال او دغه کیفیت زماو. ما چې سمره نن پورې زده کړه کړې ده سبق مې ویلې دي نو هغه کې زمنګ د دې خاورې د ډېرو درنو لویو عظیمو انسانانو برخه ده.
کلتوري میله کې د سیمې مشرانو د باچا خان سکول ماشومانو لپاره د مالی مرستو اعلان وکړو. په دغه مهال د سکول زده کوونکو د سبق سره د مینې خاکې او سندرې هم وړاندې کړې. دې تر څنګ ورغلي میلمنو د ماشومانو د لاس جوړ کړی شوي شیانو سټالونه وکتل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډو دغه اوریدونکو درنګ شیبه لپاره پښتونخوا کې د ماسپخین درنې بجې کې دونکو د بشیر غواخ نه دغه وخت مهم خبرونه
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ودرولو لپاره په میرالی کې د خلکو مظاهری نن په څلورم ورځ هم دوام لري. دوی له حکومته امنیت غواړي. تر اوسه پورې امنیتي ادارو او حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو کوشش کوي چې د خلکو سره مذاکرات وکړي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د انساني حقوقو فعالانو انټرنیټي اکاونټونو د غلا یا هک کېدو سره مخ دي. دوی پرون په دې رپورټ کې زیاته کړې ده چې حکومت باید آزادی او اغیزمنې څېړنې وکړي چې پر انټرنیټ د بشري حقوقو د فعالانو زورولو کې د چا لاس دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال پرون د پاکستانی پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجو سره ملاقات کړی دی. زاخلوال پر خپل فیسبوک او ټویټر پاڼه لیکلي چې دې ملاقات کې ترګري سره په مبارزه خبر وشو. د افغانستان د فراه ولایت والی عبدالبصیر سالنګی نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د فراه له ښاره د طالبانو ډلې پرونی حمله په شا وتنبوله. بلخوا د فراه امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن په یو خبري غونډه کې ویلي په نښتو کې 180 طالبان، 6 افغان سرتیري او 10 ملکي وګړي وژل شوي دي. طالبانو مطبوعاتو ته لیږلې خبر پاڼه کې خپلې خواته د لږ او افغان ځواکونو ته د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده. په انډونیشیا کې نن هغه وخت یو پولیس ووژل شو او دوه نور زخمیان شول چې څو تورو لرونکو کسانو پرې حمله وکړه. رویټرز خبري اژانس د چارواکو له خولې لیکلي چې په سوماتر سیمه کې شوې دې نښتې په وخت پولیسو څلور بریدګر وژلي. د داعش وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل هېواد یې نوې وسلې تیاری کړي دي. هغه زیاته کړه چې د کوم ملک سره د وسلو سیالي نه غواړي، خو د نوو روسي وسلو سیال نشته.
مهم خبرونه باور د اوس وخت شوې د زموږ د ونې خبرونې د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاز وړاندې کوي.
دا مشال اړې اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. فل لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې مریخ سیارې ته یو نوی میشن لګل شوی دی. دا میشن د ویډنبرګ فضايي اډې څخه لګل شوی دی او دا به د شپږو میاشتو سفر وروسته مریخ سیارې ته رسیږي. داسې ویل کېږي چې دا میشن به د روان کال په نومبر میاشت کې ورسیږي. د دې مخکې هم مریخ سیارې ته ګڼ شمېر میشن لګل شوی دي چې پکې خلای ګاډي هم شامل دي او هلته سیړنې کوي. دې میشن ته انسایټ میشن ویل کېږي. دا راپورونه تر مخه انسایټ میشن به د مریخ سیارې ایلیسیم پلینیشیا په مقام کوزیږي. دا د مریخ سیارې په شمال کې میدانی علاقه ده. د سره نږدې ګیل کریټر یعنی کنده ده او په هغه ځای کې د ناسا خلای ګاډي کیوریوسټي په تحقیق بوخت ده. انسایټ میشن کې به خلای ګاډي کوزیدو وروسته تر دوه میاشتو پورې خپل آلات نصب کوي او د دې وروسته به تحقیق پیلوي. د دې میشن مقصد د سیارې سطح لاندې تحقیق کول دي. په دې ګاډي کې لګیدلې آلې په مرسته به د مریخ سیارې سطح کنستل کیږي او د سطح لاندې جاج اخستو کوشش وکیږي. دا به د مریخ سیارې اندرونی ډانچې په اړه څېړنې او معلومات راغونډوي. دا علاوه کوشش کوي چې دا خبره معلومه کړي چې په مریخ سیارې زلزلې راځي او کنه. د دې دا مطلب دی چې آیا مریخ سیاره په ارزیاتي توګه فعال ده او کنه. ساينزانانو ته تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د مریخ سیارې اندرونی ډانچه څنګه ده او آیا دا د ځمکې سره مماثلت لري او کنه. ساينزانانو دې سره تړلې ټکنیک په ځمکه او سپوږمۍ اندرونی ډانچې د تحقیق لپاره کارولې وو. په اپالو میشن کې ستورمزلو په سپوږمۍ د زلزلو په اړه ګټور معلومات راغوم کړي ول. د مریخ انسایټ میشن په اړه ویل کېږي چې دا به په هغه سیارې په سطح تر 15 میټر پورې لاندې د تو کوشش کوي او دا به معلوموي چې مریخ سیاره له دننه څومره توانایي خارج کوي. له دې به دا هم معلومه شي چې مریخ سیاره د ځمکې او سپوږمۍ په شان اجرا لري او کنه. بلخوا انسایډ میشن کې رایز نومي تجربه به ساينسدانانو ته د سم وخت او ځای په اړه معلومات ورکوي. دا میشن به تر اوسه سبا ورځو پورې جاری وي. په چین کې یو وفادار سپی هر ورځ خپل مالک سره ریلوی سټیشن ته ځي او بیا تر 200 غنټو پورې خپل مالک د راتلو لپاره انتظار کوي. دا سپی په هغه ځای کې تر 200 غنټو پورې ناسوي. د چین په جونګ جینګ یوزین کې دغه سپی له 100 کلونو راځي خپل مالک سره اوسيږي. دا سپی هر ورځ صبر سره د خپل مالک واپسی لپاره انتظار باسي او تر 200 غنټو پورې په ریلوی سټیشن کې ناسوي. د دې سپی نوم زیونګ زیونګ دی چې معنی وړوکه بالو دی. دا سپی له 100 کلونو راځي د معمول مطابق تر 200 ګینټو پورې خپل مالک ته انتظار کوي. د سماجی رابطو په ویب پاڼو د زیونګ سپی ویډیوګانې ډېرې زیاتې مشهورې شوې دي او د چین لرې سیمو خلک هم د سپی کتو لپاره هغه ځای ته ورځي.
د هند سپریم کورٹ حکومت ته امر ورکړی چې د تاریخي تاج محل د رنگ مسلې حل لپاره غیر ملکی پوهانو مرسته ترلاسه کړي. عدالت ویلي دي کچره حکومت سره مهارت وي نو هغه هم نه کاروي او یاد دې خبرې پروا نه کوي. عدالت دا هم ویلي دي چې د دې یادګار رنگ خل شوی دی او ځینو ځایونو رنگ بیخي بدل شوی دی او باید د دې مسلې حل راوستل شي. د دې یو لوی وجه آلودګي ده. په تاج محل کې د خزندو فضلې له وجې ځینو برخو رنگ شین شوی دی. د دې مخکې د هند حکومت تاج محل شاوخوا یو شمېر کارخانې هم بندې کړې وې. خو کارپوهان وایي دا اقدام کافي نه دی. تاج محل ته هر ورځ تر 8000 پورې سیلګری ورځي. د چین تر ټولو لوی آنلاین کاروباری کمپنی علی بابا ډاٹ کام د پاکستان په ګډون د جنوبی ایشیایي هیوادونو آنلاین کاروبار کوونکي دراز ډاٹ پی کې اخستې دي. دراز کمپنی له شپږو کلونو راهیسې په پاکستان، بنگلادیش، سریلانکا، نیپال او میانمار کې آنلاین کاروبار کوي. د چین علی بابا کمپنی د مئی په اتمه په رسمي توګه د دې خبرې تصدیق کړې ده چې دراز کمپنی یې اخستې ده. دراز ډاٹ پی کې لخوا خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د کمپنی ټول آپریشنز به د علی بابا په مشرۍ کې ترسره کیږي. په بیان کې ویل شوي چې با آنلاین کاروبار نو هم پراخ کړي. دراز ډاٹ پی کے با 500 هیوادونو کی آپریشنز جاری ساتي او په مجموعي توګه دغه هیوادونو ټول آبادی 40 کروڑ نه زیاته ده. د دوی په خبره په سیمه کې د خ سرویسز یعنی سہولتونو ورکول لپاره با کارته دوام ورکړي. دراز په 2012 کال کې 500 هیوادونو کی آنلاین کاروبار شروع کړی وو. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د فیسبوک کلنۍ غونډه اف 8 کې هیکاتون سیالو کې د پاکستان اسد میمن او د هغه میرمن اسکا قیصر یو نوی فیچر جوړولو په مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی. فیسبوک له 2001 کال راهیسې هر کال د اف 8 سیالي کوي چې پکې ټولې نړۍ سافټویر ډیولپرز ګډون کوي. په دې کې فیسبوک خپل نوی فیچرز هم معرفي کوي. دې سره سره سیالي هم ترسره کیږي چې پکې ډیولپرز په یو ورځ کې په هومه غذای کې ناس ځینې اپلیکیشنز یا آیډیاز شریکوي او په عملی شکل کې راولي. په دې سیالو کې خاخستون کې پاکستانی ډیولپر اسد میمن بی بی سی رادیو ته ویلي دي چې د سخت کال مقابله موجوده او چې فیسبوک کمیونټیز یا ټولنې کې خلک بحثونه کوي او یو بل ته مشورې ورکوي. نو دا څنګه ګټور او د نورو خلکو شمولیت څنګه ممکن کېدی شي؟ د دې په خبره ځینې خلک په حساسو موضوعاتو خبرې کول غواړي خو خپل حقیقي نوم نه راولي. د دې حل لپاره اسد طریقه راوستې ده او په دې سیالو کې په دویم نمبر راغلی دی. د اسد میمن تعلق حیدرآباد سره دی او د اسکا کراچۍ سره دی. دوی د کراچۍ فاسټ یونیورسټي څخه فارغ شوي دی او په امریکا کې یو سافټویر کمپنی مالک دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
پرمیتا مریم
پیکه هو کیا؟
پیکه ہے کیا؟
پیکه ہے کا؟
په نړیوال باکس آفس کې د هالیوډ سینما سپر هیروز فلم ایونجرز انفینیټی وار په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. په دې فلم کې ټول 2 سپر هیروز راغون شوي وو او په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. دې فلم په نړۍ او امریکا کې ډېر ریکارډونه هم مات کړي دي. په دې فلم ټول لګښت 750 میلیون ډالر راغلی وو. د هالیوډ سینما مشهوري ویب پاڼې هالیوډ رپورټر ډاټ کام په یو راپور کې ویلي دي چې کېدی شي دا فلم تر 2 ارب ډالرو پورې کاروبار وکړي. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اوور بورډ دی چې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم اکوایټ پلیس دی چې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د امیتاب بچن او رشی کپور فلم 102 ناٹ آؤٹ په لومړي نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم امریتا دی چې د 3 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ایونجرز انفینیټی وار دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار ته نږدې شوی دی. د هالیوډ سینما وتلی اداکار ټام کروز نوی فلم میشن امپاسیبل فال اؤټ په د جولای په 20مه نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا د میشن امپاسیبل سیریز شپږم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 1996 کال کې نمایش ته پر وړاندې شوی وو. د دې سیریز فلمونه په ټول نړۍ کې ډیر زیات مشهور دي. د میشن امپاسیبل په پخوانی 500 فلمونو ټول لګښت 650 میلیون ډالر راغلی او په ټول نړۍ کې ریکارډ 2 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. د میشن امپاسیبل نوی فلم کې نور مشهور اداکارانو هم کار کړی دی. په نوی فلم کې خود شوی چې ټام کروز په مشرۍ کې ډله د ناکامه میشن له وجې کوشش کوي چې د هغه عناصرو مخه ونیسي چې تباهي خورول غواړي.
And the blood will be on your hands. The fallout of all your good intentions.
You had a terrible choice to make in Berlin. One life over millions. And now the world is at risk.
This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation.
His team would be dead.
Yes, they would. That's the job.
You don't understand what you're involved in.
You need to walk away.
Please don't make me go through you.
How many times has Hunt's government betrayed him, disavowed him, cast him aside? How long before a man like that has had enough?
د امریکا، برتانیا او سویډن په شریکه مشهور فلم مامامیا سیریز دویم فلم به د جولای په شلمه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. د مامامیا لومړی فلم په 2008 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی و چې په ټوله نړۍ کې د 600 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی و. د نوي فلم نوم مامامیا هیر وی ګو اگین دی. په دې فلم کې د هالیوډ سینما وتلو اداکارانو کار کړی دی.
I'm so glad you're here. I'm pregnant, but I don't know how to do this by myself.
Your mother is the bravest person we ever met.
Look at my baby.
Let me tell you how she did it, all on her own.
Life is short, the world is wide. I want to make some memories.
This dress might look very pretty on.
You really don't know me at all, do you? I think we should stay here together.
Oh, I wish I could stay here too.
د هندي سینما مشهور اداکار نصیر الدین شاه نوې فلم هوپ اور هم ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې د ممبئی ښار د یوې کورنۍ قصه خودل شوې ده. نصیر الدین شاه د فوټو کاپي یو زوړ ماشين لري. دا یو ساده قصه ده. خودي سره تړلې ټولې کورنۍ جذبات تړل شوې دي.
سنډي وو یا منډي
روز روز
سنډي اے کرکٹ کمنٹیٹر کھانا کھاؤ.
آئی ہیٹ ٹینڈی.
वैसे भाभी आप क्यों नहीं काम करते? अब तो बच्चे बड़े हो गए. आई थिंक यू शुड आल्सो वर्क.
बच्चे बड़े हो गए लेकिन दो ने इस घर में चार बच्चे हैं.
चार और मैं. अरे
बदमाश.
इतना टाइम लगा के ये कॉपी बनाया आपकी मशीन ने.
यू मस्ट परफॉर्म अदरवाइज देयर विल बी समवन यंगर वेटिंग देयर टू टेक योर प्लेस. आई एम टॉकिंग टू यू बाय द वे. सुन रहे हैं आप? व्हाट इज दिस? एवरीथिंग हैपेंस व्हेन इट इज डेस्टिनड टू हैपन.
किसी की नजर तो नहीं लग गई?
अरे अगर नजर लगने से कोई क्रिकेट खेलना छोड़ दे ना तो कोहली को अब तक पाकिस्तानी प्लेयर लगा चुके होते नजर.
नीरज की माँ कहती है लोगों से प्यार करो चीजों से नहीं. ठीक कहती है. प्रॉब्लम जो भी हो उसका डट के मुकाबला करना चाहिए. अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को ठीक भी तुम ही कर सकते हो.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې پلوی اعلی مسپارم.
رنگونو ته زموږ همکار ګل آیاز وړاندې کړو. اوس وخت شوې د دویمې ونیزې خبرونې پرګنې. دا خبرونه انیسا اجمل جوړ کړل.
په
پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه. اوریدونکو، په پاکستان کې د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د وروستیو څو کلونو کې له پاکستانه ګڼ غیر مسلمان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی رامیش کمار وانکوانی وایي د پاکستان جوړېدو پر وخت د غیر مسلمو آبادی ډېره وه، خو له وخت تېرېدو سره دا مهال شاوخوا 3% خلک پاتې شوي او 40% غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
جو لوگ مائگریٹ ہو کے گئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو رائٹس جو قائد اعظم کی وین تھی اس کا خیال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ
سے غیر مسلمہ چلا پاکستان کا ڈسوی د جنا د سوچ او ارادو مطابق د هغوی خیال و نه ساتل سو په پاکستان کې د اقلیتون لپاره حالات د سمیدو خواته نه دي. دا یو حقیقت دی چې دلته غیر مسلمہ ډیر کم پاتې سوی دي.
د پاکستان حکومت تیر کال د هیواد آبادی اعلان کړه چې شاوخوا 202 میلیونه ده. حکومت د سنو وجوهاتو له امله تر اوسه د اقلیتونو آبادی نه ده اعلان کړې، خو اقلیتونه وایي چې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه د دوی آبادی سباندې 10 میلیونه جوړیږي. په پاکستان کې د هندوانو یو لویه آبادی بیا په سند صوبه کې ده. په سند صوبه کې د بشري حقونو کمیشن یو مشر اسد بټ وایي د وروستیو کې له سنده ګڼې کورنۍ هند ته کډه شوې دي.
له سین صوبی څخه شاوخوا 8000 کورنۍ یوازې د تیرو سو کلونو کې کډه شوې دي. زموږ د ادارې د راپور تر مخه نږدې 200 کورنۍ د هند راجستان په جودپور او 3000 کورنۍ په دلی او شاوخوا سیمو کې ایساره وي. د اقلیتونو چې کله له پاکستانه هند ته ولاړ شي نو هغوی ته وایي چې موږ به پاکستان ته بیرته نه ځو، نو امنیتي سرتیري ترې پاسپورټونه واخلي، چې دا یو ډیر خطرناک خبره ده. له دې وروسته چې کله دا خلک عدالت ته د دې ویلو لپاره ولاړ شي چې موږ به هند کې اوسیږو، نو عدالت ترې د پاکستانی شناخت لپاره اسناد او ثبوتونه غواړي. د دې لپاره دی بیا کونسلګری یا سفارت ته ورځي، نو کونسلګری ترې هم پاکستانی شناخت معلومولو لپاره پاسپورټ غواړي، خو هغه خود دوی غیر مسلمو هلته امنیتي سرتیرو ته ورکړي وي، نو دا غریبانان هسې بېسګیر شي. د دې وروستو کې هند حکومت دې برخه کې لږ ډېر اسانی کړې وه چې شاوخوا 3000 کورنو ته د هند شهریت ورکولو لپاره به د هغوی د راتلونکي پریکړه زر تر زره وکړي.
د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي په دې صبح کې د 2018 او 2019 کالونو وروسته د اقلیتونو لپاره حالات زیات خراب شوي دي. نوموړي وایي په 13 موده کې له بلوچستان څخه په زرګونه غیر مسلمه نور هیوادونو ته کډه شوي دي.
انٹیریئر بلوچستان کی انڈوان ڈیر ہوا مونگ اندازے مطابق لگ بھگ 10,000 کسان بھی مائگریٹ کرے گا. دس کراچی چلے گا، سندھ چلے گا، انڈیا چلے گا. انسیکیورٹی سچویشن کا زیادہ تھا وجہ سے خلق مائگریٹ کی بہت دوری ہو سما دما چیشتا تھائیلم دوبارہ تقریباً 3,000 فیملیز تھائیلینڈ کی یونائٹیڈ نیشن کا انتظار کیا ٹوٹل پاکستان میں. دمنگ انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 سے 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے تھا ہندوستان تھا. چپاغا کی ایم پی ایم ہوا، ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوا ارجن داس بکٹی اغم مائگریٹ شو ہے. سپریم کورٹ پریکٹسنگ لائر سندر داس ہوا اغم لاڑا.
د خیبر پختونخوا په سواد کې بدمت او دغه سي د نور مذهبونو آثار موجود دي. د کې سنې د وسلوالو لخوا وران شوی هم دي. په سواد کې د اقلیتونو حقونو مبارز منګنیش کومار وای لدی سیمه هم زیاتره اقلیتونو د مالی ستونزو له کبله هند یا د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوی دي. نو مور وای
بیا هم زموږ خلک چې نو غړي تر لیدل کېږي تقریبا دلته چې کم کورنۍ او غړي ډېر خلک وو
اوس ډېر شي خلک چې زه په خپله ذاتي پیژنم نو هغه مایګریټ شوي دي او د هغې وجه صرف دا نه ده چې لکه مطلب څه عقیدي یا دلته خلکو مونږ له سم دغه را کړی دی خو خپل د مطلب بزنس یا اکنامیکل حالات د لاسه دې د لاسه دي. دلته یو 1992 کې یو ستونزه زموږ سره شوې چې زموږ ګورداوارې روانې شوې وې نو هغه هم د بابری مسجد په ریاکشن کې شوې چې کوم د خلکو ځایي خلکو نه یې کړی خو کوم هغه خلکو کړی وي چې هغه چېرته د بهر وو یا د غرونو سایډ وو یا ناپو مطلب پنجاب سائڈ مائگریشن کرے دے یا چی دے نو مطلب دیسے خلق پکیم مالی دلی یا کورزو پکیم سی جاگو افغانستان تم تل دی ولی تقریباً زد پخپل لس کورن دیسے پیجنم چاگو مطلب ہن تا مائگریٹ شوی دی دا سوگو رہے نظام دا سواد چی دے دا خود پخانا دا کم بدہ او دا دے کم سیولائزیشن دی دا گو منبا واکنے جی چی دے نو وست دا لبادا چی مطلب دا خلق وست دلتا سیوا شو او زمونگ دا کم چی کمیونٹی دا کم اشوا
منگلیش کمار وای په خیبر پختونخوا کې اقلیتونو سره د بد چلند پیښې ډېرې کمې په کتو راغلي دي. دی وای اقلیتونه د ټولنې نه ګیلمن نه دي، البته د پاکستان حکومت ورته پام نه کوي.
ڈفرنٹ علاقوں دا خلقوں پورے خبر ہوتا دا کمیونٹی پورے خبر ہوتا اور دا نور قصوں پورے خبر ہوتا اصل کے کتا سوگو رہے کا سندھ شی یا بلوچستان شن دا تا سوگو دا ڈیرے پسماندہ سوگی دی اور دا دو کم چے اگر مینٹل لیول دے اگر ڈیرے جات رست دے نو حال تا بلکل آدھا کے دیم شی بلکہ ما تا پخبر ہے دو درے سٹوریز دیسے معلوم دی چے آگے کے لگا بیس بیس کورنی یوزے بارڈر بانے ناس کے آگوے چے بس منگا اس نشو تلاوارو دغه شان ته چې بلوچستان کې هم کېدای شي چې ها سواد کې دا خبر ده چې سواد کې چونکې د تعلیم ریشو یا دغه چې ډېر زیات سیوا ده نو هغې د لاسه اوسه پورې چېرته کمیونټي کې مونږ ته دغه نه شجاع فورس کنورژن یا داسې خبر مونږ ته راغلي او دې کمیونټي سره چې دی مونږ غم خادم کو که تاسو د سند خبره یاد دغه کوئ نو هغه بالکل هغې کې وړ ډېره سیستم دی هغې کې نور دغه دی او بالکل دا خبرې شته هلته او دلته اوسه پورې داسې پېښې ته په نوي شوي.
دا چې له پاکستانه د اقلیتونو هند یا نورې هوادونو ته د کډه کېدو وجوهات څه دي؟ اسد بټ وایي د وروستیو کې په پاکستان کې د غیر مسلمو د تاوان لپاره تختونو په زوره مذهب بدلولو ودونو پیښې کېدو وروستو زیاتره هندوان او ځینې نور غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
کنورژن ہو رہی تھی وہ موسٹلی چھوٹی ایج کی بچیوں کی کر رہے تھے. اب اس میں بڑی حیرانگی کی بات ہے
حضور د مذہب بدلول و پیخی اکثر لکم عمر غیر مسلم جن کو سر کی گی ز پردی نہ پوہے گم چ ک سوک د چا مذہب بدلوی نو د ہغی ل پارا د جینے انتخاب ولے کوی د جن کو پر رے ہلکان یا سڑی ولے مذہب بدلول تہ نہ مجبور کوی زم پ ٹولنا کی سڑی د طاقت ذریعہ گنل کی گی نو بیا د مذہب بدلول یا د ودون ل پارا سڑے ولے سوک نہ مجبور کوی زما پ فکر د دی ہر شات غلط فکر او بی ایمانی ده چې بس کم عمر جنې هم راته ملاو شو و ادم هم وشو اکثر خو ور سره ودونه هم و نکړي په نور یې خرڅ کړي او د نور مقاصد لپاره کاروي.
د رستایو کې سند اسمبلی د غیر مسلمو خوندیتوب لپاره په زور مذهب بدلولو ودونه سید یو بل منصور کړ چې رستو بیا د مذهبي ډلو د اعتراضاتو قبول له وجې بیرته واغستل شو. په دې بل کې ویل شوي وو چې د 1300 کالونو نه کم عمره الک یا جنې خپل مذهب نشي بدلولی او که چېرته عمر یې تر 1300 کالونو زیات وي او واده وکړي نو بیا د نکاح قبول وروستو تر څلوېښتو ورځو پورې مذهب نشي بدلولی ځکه چې په دې موده کې به جنې یا الک د خپل مذهب بدلولو په اړه پوره پرېکړه او سوچ کوي. اسد بٹ سیاتوی دا اقلیتونو د پاکستان پر خودو سن نوری وجه هم دی چې پکې تعلیمی نصاب امتیازی سلوک د تحفظ نشتواله او د آئینی حقوقو نه عملی کېدل شامل دي.
ہر رائے کی امتیازی سلوک دے دیتی اردو کی منتدا سے یو کیس راغلے چپ کراچے کی یو غیر مسلم تب دفتر کی دا ویل شوی چت بدلتا زمون پ لوخ کی اوبنس کی خوراک بل مون سره نہ کوي نو چپ دمر لوی و ادارو کی داسی صورتحال وی نو داخلیتونو پ ذہنونو با سمر بد اثرات کیگی اخر ہوی بس سوچ کوي بل پس کلونو کی غیر مسلم ل پارا زان ل نصاب نشتا دوی هم ہا کتابونو وای چپ کی د ہندوانو نور غیر مسلم پ پڑھنا سم خبری شوی دی د غیر مسلمو ماشومان هم د ځان خلاف سبقونه یادوي او بیا په هغه کې امتحانونه هم ورکوي.
اسد بټوای د اقلیتونو مسلې هوارول د پاکستان ریاست په لومړی توبنه کې نه ده شامله. دی وایي باید حکومت د اقلیتونو لپاره یو سمه قانون سازی وکړي.
اقلیتونو سره داسې چلند د ریاست د کمې پاملرنې له وجې کیږي. ریاست د پاکستان جوړېدو وروسته د هندوانو سره د دښمنۍ یوه لړۍ پیل کړه. په تعلیمي نصاب کې د غیر مسلمو ضد خبرې واچولې. په تعلیمي کتابونو کې چې د هندوانو خبره راشي نو لیکل شوي چې دا دوکباز دي، د مسلمانانو دښمنان دي او بېمانه دي. زموږ د مسلمانانو ماشومان دا ټول هر څه په کتابونو کې لولي، نو پر ځای له دې چې مسلمانان ماشومان د لویدو وروسته دا فکر وکړي چې غیر مسلم هم د پاکستان وګړي دي، د پاکستان په پرمختیا کې د دوی لاس هم دی، خو هغوی دا سوچ کوي چې هندوان یا غیر مسلمان زموږ دښمنان دي او ځان ترې ساتل پکار دي.
اسد بټ وای د پاکستان پایین کې د غیر مسلمو لپاره سن داسې خبرې دي چې لوچې لاغي سره امتیازي سلوک کیږي. دا چې کدا کلتونو سره هم د داسې رویه دوام وکړ نو پټولنه به اغه سوي. اسد بټ یې په جواب کې وایي
هر هغه ټولنه د تل لپاره نشي پاتې کېدای چې پکې انصاف نه وي او وګړو ته برابر حقونه ترلاسه نه وي. د پاکستان حکومتونه وایي پایین کې د اقلیتونو لپاره حقونه ورکړل شوي دي. هغوی خپل عبادتونه په ازادۍ سره کولی شي، خو دا هر څه عملي کېږي نه. د آئین تر مخه غیر مسلمه د پاکستان وزیر اعظم، ولسمشر او د پوځ مشر نشي جوړېدی. نو مطلب دا شو چې امتیازي سلوک خو له آئینه پیل شوی دی. که ریاست په خپله د هیواد په ځینو وګړو بندیزونه ولګوي او له هغوی سره امتیازي چلند کوي، نو بیا خو څرګنده ده چې ریاست ته به خپله کوم مشکلات جوړیږي.
رامیش کمار وانکوانی وای د پاکستان په قومي سملې او صوبایي سملو کې د اقلیتونو نمائندګي ډیره کمه ده او دا غیله وجه څوک د اقلیتونو پر مسئلو خبرې نه کوي.
هر پروونس کې اندر اپنی
په پاکستان کې په هر صوبه کې د بیلابیل ګوندونو خپل حکومتونه دي او دا یوازې د مسلم لیگ نون ذمہواری نه ده. زما په اند ټول ګوندونه د اقلیتونو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خپرونه. که د خپرونې په اړه څه رایې لرئ نو ضروري راسره شریکولی شئ. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه زه نیسا جمل اجازت غواړم. خوشحاله اوسئ.